السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه زیاتره برخه د افغانستان موسیقي او ساسو کوکړو سندرو ته ځانګړې شوې، خو د افغانستان د سولې د شورا د هیلمندۍ په اړه په کې رپورټ لرو چې وایي په اختر کې به موقت نه بلکې دائمي اوربند ټینګ شي. ازادي راډیو په اف ایم سل 0.5 صفه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول واورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امیر روغتیا وزارت وی سر لنن نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیلېږي. د هلمند ولایتي اداره وی په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړون کې خپل ماین چاودلی چې په نتیجه کې هغه او د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالات به نن پر ایران د نویو بندیزونو جزئیات اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د امیر روغتیا وزارت وی نن نه به نږدې 10 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شي. د واکسیناسیون په دې پړاو کې چې 15 ورځې دوام کوي 9 میلیونه او 9 لکه تر 5 کلونو کشرو افغان ماشومانو ته د ګوزن پر ضد واکسین ورکول کیږي، خو 2 لکه ماشومان چې په ناامنو سیمو کې اوسیږي او واکسینران ورته تللی نشي له واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د هلمند ولایتي اداره وی په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر یو ماین جوړونکي خپل ماین چاودلی دی چې په نتیجه کې ماین جوړونکی او د هغه د کورنۍ دوه غړي وژل شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتو دفتر له خبر پاڼې سره سم په دې چاودنه کې چې پرون د ګرمسیر ولسوالۍ په شمالان سیمه کې وشوه، د ماین جوړونکي د کورنۍ د 2 ماشومانو په ګډون 11 نور غړي ژوبل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې کورنۍ ټپیان اوس تر درملنې لاندې دي. د افغانستان کرکټ بورډ په ملي لوبډله الف او 19 کلنې لوبډله کې د لوبغاړو د منلو لپاره نوي شرایط اعلان کړل. د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي مشر نوروز منګل وویل له دې وروسته په ملي لوبډلو کې د لوبغاړو د منلو لپاره له هغوی د فزیکي وړتیا یا فټنس ازموینه هم اخیستل کیږي. د ښاغلي منګل په وینا د ملي لوبډلې د غړیتوب لپاره لږ تر لږه نمرې 18.3 دي. د کرکټ بورډ د تخنیکي څانګې مشر بشیر ستانګزی بیا وویل چې په ملي الف او 19 کلونو لوبډلو کې د شمولیت بل شرط دا دی چې لوبغاړي باید تر غوره کېدو وروسته شاوخوا 300 ورځې له کرکټ سره نږدې پاتې شوي وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په برتانیا کې ده او د آیرلند پر وړاندې سیالیو ته چمتووالی نیسي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د امریکا متحده ایالات نن پر ایران د نوي بندیزونو جزئیات اعلانوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبري اعلان وکړ چې واشنگتن به بیا پر ایران بندیزونه ولګوي. امریکا وروسته تر هغې پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو پریکړه وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مې میاشت کې د ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې ووت. مایک پومپیو ویل د بندیزونو په لګېدو سره به د ایران حکومت نور ونتوانېږي چې ډالر وپیري. نوموړي ویل نوي بندیزونه به د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هېواد صنعتي فابریکې په نښه کړي. په اندونیزیا کې د پرونۍ زلزلې له امله د وژل شوو شمیر 1 نوي ته لوړ شوی دی. د ریختر په اندازه 2 درجې د زلزلې د اندونیزیا لومبوک ټاپو ځپلی دی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویان ویلي دي چې د زلزلې له امله 1000 کسان ژوبل شوي دي، ګڼ شمېر ودانۍ زیانمن شوي او د لومبوک ټاپو له زیاتو برخو برېښنا قطع ده. هغه ویل چې کېدای شي د مړو شمېر تر دې هم زیات شي. تر دې 1 اونۍ مخکې د زلزلې یو ټکان د اندونیزیا لومبوک ټاپو چې زیات سیلانیان ورته ځي لړزولی وو او 14 کسان یې وژلي وو. په اندونیزیا کې په 2004 کال کې تر سمندر لاندې یوې قوي زلزلې چې د سونامي څپې پورته کړې په دې هیواد او هند سمندر چاپېره پرتو هیوادونو کې 2,00,000 او 40,000 کسان ووژل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگتن کې د روسیې شازده فیر وروباله او هغه او د هغو هڅو په اړه ورته اعتراض وکړ چې روسیې د ټولنیزو شبکو له لارې کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندی هیدر نورت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅه کوي. هیدر نورت ویلي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیار وزیر په واشنگتن کې د روسیې له شازده فیر څخه په دې اړه سپیناوی غوښته ده. مېرمن نورت ویلي امریکا به په خپلو کورنیو چارو کې دا ډول متجاوز لاسوهنه ونه مني. فیسبوک شبکې د جولای په 1 ویلي و چې داسې هڅې کشف کړي چې ښایي د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس په راروانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کیږي. د کانګرس انتخابات په راتلونکي نومبر میاشت کې ترسره کیږي. فیسبوک ویلي دا اداره نشي ویلي چې دا کار روسیه کړی، خو په ټولنیزو شبکو چې د دې هڅو کومه طریقه کارول شوې ده هغه له روسیې سره تړاو لري. په واشنگتن کې بیا د روسیې سفارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا تورونه رد کړی دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د دې خپرونې زیاتره برخه ستاسو خوښ کړو سندرو او موسیقي ته ځانګړې شوې. خو د کابل چاپ مطبوعات پکې لولو او د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب پکې هم لرو. د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند ټینګ شي. د دې شورا ویان احسان طاهري پرون په داسې حال کې اوربند او د سولې د خبرو د پیلېدو هیله مندي وښوده چې په یو خبر پاڼه کې چې د طالبانو قاضي القضات ته منصوبه بلل شوې په اختر کې د اوربند ملاتړ شوی دی. عصمت ساروان په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو ځینو سیمه ییزو قمندانانو یو وار بیا اوربند ته لیوالتیا ښکاره کړې، د سولې عالي شورا وایي له حکومت او طالبانو غواړي چې دایمي اوربند وکړي. د سولې د عالي شورا ویندوی احسان طاهري وویل د سولې عالي شورا د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ته فضا برابروي او تمه لري چې دواړه خواوې به اوربند وکړي، ځکه چې دا د درست افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د دوه خواوو باید اوربند اعلان شي او بل د شکه مون فضا برابرو د اوربند لپاره. او اوس تاسو په جریان کې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو اوس غواړي د افغانستان د مذاکرات د پیلېدل لپاره، د سولې د مذاکرات د پیلېدل لپاره چې هغه په منځ د حکومت او طالبانو کېږي، ژر تر ژره اوربند اوږدمهال اوربند یا دایمي اوربند اعلان شي. او بیا هم هغوی تقاضا د خلکو تقاضا په ګوټ ګوټ د افغانستان کې دا ده چې کله چې اوربند اعلانېږي دغه زمینه یو فضا برابر کې د اعتماد سازۍ فضا برابر کې د طالبانو په مختلفو سطحو د رهبرۍ.
په هرات کې د وسلوالو طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم په یو خبر پاڼه کې د اختر په شپو ورځو کې اوربند ته د خپلې ډلې لیوالتیا ښودلې ده. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال چې دا خبر پاڼه یې ترلاسه کړې وایي چې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا د هرات د چارواکو له هرکلی سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د قاضي القضات اعلامیه په بغلان کې هم د خلکو لاسته رسېدلې او په هغې کې د طالبانو مشرتابه ته په خطاب کې راغلي چې په هغو خبرو کې ګډون وکړي چې د واقعي سولې او د عام ولس د خوشحالۍ سبب کیږي، او په عین حال کې په افغانستان کې دننه د ولس له رښتینو استازو مخورو او به طرف عالمانو سره وژخیشي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویندوی هم هیله څرګندوي چې طالبان به د په وینا د افغانستان د خلکو غوښتنې او د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو فتوا ته په درناوي سوله وکړي.
د افغانستان علماو فتوا ته احترام وکړي. د مامین شادمین شریفین تقاضا او د اسلامي نړۍ د علماو تقاضا چې هغه اوږدمهال اوربند او مذاکرات مستقیم په یدل د حکومت سره هغوی انشاءالله چې ژر تر ژره اعلان وکړي. انشاءالله چې موږ هیله من یو چې د عید الاضحی هم کې اوربند اعلان شي د حکومت له خوا. موږ هیله من یو ځکه چې اوس مشورې هم جریان لري په منځ د خلکو او د حکومت.
پرون په خوست کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنو غړیو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د سولې لپاره مخابه خبرو تکشینی.
د اسمت سروان په راپور کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په لوی اختر کې به موقت نه بلکې دایمي اوربند اعلان شي. په همدې حال کې د طالبانو قاضي القضات ته منسوبه اعلامیه وایي چې په اختر کې له اوربند ملاتړ کوي.
جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپت نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو
اجمل تورمان د کابل دنن چاپ رسپانه لستی دی او ګورو چې کومه مقاله پکې راخستې دي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بیلا بیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول په لوی اختر کې د اوربند پاړه لیکنی او سر لیکنی چاپ کړی دي. سرخط خپلواکي ورسپانی د خپل نننی غنی په یو مطلب کې لیکلی چې د ولسمشر غنی حکومت چټکی هڅه کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او اوربند په تړاو راټوکېدلې هیلې پوره او د لوی اختر په ورځو کې هم افغانانو ته د ډزبندۍ خوښي ور په برخه کړي. په مطلب کې راغلی چې دا ځل د اوربان خوشحالي تصادفي نه بلکې له تمې سره سمه په قطر کې د طالبانو په دفتر پورې تړلې او په اصطلاح توپ د طالبانو په میدان کې دی چې څه ډول شوټ پرې وهي. دا مطلب لیکوال لیکي په دوحه کې د طالبانو په دفتر کې له 50 کلونو وروسته په بېساري ډول طالب سیاسي مخور له خپلو نظامي دښمنو امریکایانو سره شنی وهي او پیل شوې خبرې پر دې ورټولې دي چې افغانان په لوی اختر کې په خوښۍ ارزي او کلا هم د وژلو لایق دي. خو په مطلب کې راغلي چې په کابل کې چارواکي تمه کوي چې د راټوکېدلو پرمختیا او په اساس به لوی اختر د لوی خوښۍ پیل وي او د افغانانو تر سره کړې قرباني به الله قبولي او نوې هغه به په نظرانه کې ورزیات شي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په اړه لیکلي چې دا اوربند که د کم ورځو لپاره هم وي خپل مثبت اغیز لري او د سولې عالي شورا کولی شي چې له همدې فرصت نه په ګټې اخیستنې سره د طالبانو له مشرانو سره خبرې وکړي او بین الافغاني سولې ته یې دعوت کړي. ذکر سرمقاله لیکونکو په باور په تیر اختر او تیر اوربند کې په ښارونو کې د طالبانو حضور دا وښوده چې له جګړې ستړي شوي دي. خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په لوی اختر کې د احتمالي اوربند په صورت کې افغان امنیتي دفاعي او کشفي ځواکونه باید خپل کنټرول او څار ډیر کړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د دولت د 100 تنو هغو کارکوونکو چې په فساد تورن دي د نیولو حکم ورکړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ په حواله دا خبره کړې ویلي چې په دغو کسانو کې حکومتي چارواکي د ملي شورا غړي او زورواکي شامل دي. خو په مطلب کې د نوموړي بنسټ په حواله دا هم راغلي چې د قانون پلي کوونکو ادارو تر اوسه د دغو کسانو د نیونې لړۍ نه ده پیل کړې او په دې کار کې پاتې راغلي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې په دغو کسانو کې ډېری داسې کسان دي چې محکمې په اړه پرېکړه هم کړې خو تر اوسه زندان ته نه دي استول شوي. دا مطلب لیکوال لیکي چې لا هم ډېری دوسیې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په میز پرتې دي. خو په خبرې مخکې تر دې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره سیاسي اراده نه لري.
اپل کمپنی غواړي چې په راتلونکو څوونیو کې خپل نوی لپټاپ مارکیټ ته یا بازار ته راوباسي. دا لپټاپ به تر نورو هغه څومره توپیر ولري په دې اړه لیس مڅاروانه ورو.
اپل کمپنی غواړي چې د مکبوک لپټاپونو نوی ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مکبوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچ وي او دوه ماډلونه به لري چې د یوه پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وي. د دغو مکبوکونو چټکتیا 1.6 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مکبوک د نویو ماډلونو رام 2 گیگا بایت ډی ډی آر 4 یا ال پی ډی ډی آر 3 دی. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنی شتمنی تر 1 میلیارد ډالر واوښته. د سږکال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10 کې 12 ډیر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالرو ته رسیږي.
آزادی رادیو لوونه تروو.